द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
تانوریدونکو کتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون دی نن د شورو ورځ 2014 کال د اگست میاشتې لسمانی ته د پاکستان کې شوې دي د ماسکوتن لس افغانستان کې دی نه نیمه په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده د ډیوا ریډیو او د ټلویزیون په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکا
هر کله وایو په دې خبرونه کې به تاسو ته یو شمیر مهمه موضوعات باندې تفصیلی اډیو او ویډیو رپورټونه وړاندې کوو موږ سره اوسې خلاول خوښی چې په نننۍ خبرونه کې مهمه موضوعات څه دي
پاکستان کې مدني ټولنو او څېړونکو د کوټې ځان مرګي بریدو وروسته د ریاست په تګلارې سخت نیوکې کړې دي او وایي هیواد تندروانو ته په جواب کې پاتې راغلی
د دین علاوه په دې موضوع هم تاسو تفصیل اوري چې په کوټه کې 13 ورځ شوې ځانمرګي بریټ کې تقریبا 16 نه زیات وکیلان وجلې شوې دي او قانون پوهان وایي چې د وکیلانو یو پورا نسل ختم کړی شو چې دا کمی به په لسکونو کلونو کې هم پوره نشي
او ترکیه وایي د بهرنیو چارو د وزارت او د فوج یو شمیر چارواکي به د شام په کشاله د خبرو اترو لپاره روسیې ته سفر کوي
دا او د دین علاوه نور مهمه موضوعات په هم په نننۍ خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا جبری ډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه ته وری بیا شراغلسته د خبرونه پیل کوله پاکستان څخه چیري چې نن د کوټي پروختون کې د ځان مرګي بریده دریم روزوه ټول پاکستان کې وکیلانو د احتجاج په توګه د عدالتونو څخه بایکاټ کړی وو او ویری لمنځلې دی هغه پیښه کې نږدې 15 اویا کسان چې پکې زیاتره د مدافع وکیلانو وژل شوی دی زموږ خبريال حمید سمسور د عدالتونو حال او ورسره د بخښنې د دعاګانو حال په یو ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي
د پاکستان د نورو صوبو په شمول باندې د بلوچستان د عالی محکمې او د صوبې په لورو پروتو سیمو کې په عدالتونو کې بشپړه کاربندیز دوام درلود پر بار رومز باندې توري جنډۍ لګېدلې وې په وکیلانو کې خواشنی خوروله د وکیلانو د اتحادیه یو غړي اسد اسفزی وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل دلته په کوټه ښار کې 2500 ته نږدې فعال وکیلان د دلخلیص دلته تر شپې ته زیات وکیلان وجل سوي دي و یو نیم سلطنت نږدې ټپيان سوي دي د پاکستان په کراچی اسلام آباد او په نورو ښارونو کې هم د دوی درملنه روانه ده
ډیر وکیلان تر اوسه پورې داسې دي چې هغه معلوم وکیلان دي د یونیفارم چې اغوستې دي لیکن دا هغه مخان هغه دومره خراب شوی دي په دا بم دماکو کې چې هغه معلومېدو نه دي چې دا کم ځینی نو لاشونه چې دي هغه وصول کړي نه دي څه نور وکیلان دي چې هغه ورک دي هغه بدنونه ټوټه ټوټه پراته په داغه هسپتالو کې
کڅه هم د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری 13 ورځ وویل چې په دغه پیشه کې د بارنی حیوانات استخباراتي ادارې لاس لري خو د وکیلانو اتحادیه له دې سره متفق نه ښکاري او سیناغا ایډوکیټ په دې باب وویل چې حکومت و دوی ته په تاپوز ورکولو کې پاتې راغلی دی
په دې خبرو نن خلک نه ختاوزي کته ان ختاوزي چې دا را کړی ده رات سیالکوټ بیخي نږدې دی رات لاهور ډیر نږدې دی را خو یو عام سړی نسی نیولای را خو به دا څلوېشت انټيليجنس ایجنسیان نسی هغه به کیف ریکردار ته رسی دوی خو موږ رسی دوی زما تلاشی اخی د یو وکیل د یو تعلیم یافته د یو بایزته سړی تلاشی اخی بغیر تلاشی هغه نسی ګرځېدلی په دا شهر کې ځکه چاری ته بغیر تلاشی نسم راتلی پرون زه د هسپتال ته بغیر تلاشی نسوم تلی نو زه پوښتنه کوم چې دا څلوېښت ایجنسیانی چیرې وې
حسین آغا ایډوکیټ دا خبره هم وکړله چې زموږ خارجه تګلاره سمه نه ده همله دغه کبله په هیواد کې دننه وضع خرابه ده او بل لور ته نن هم د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د وژل شوو وکیلانو پاتهې روانې ولې په کوټه کې د پخوانی مرکزی وزیر ډاکټر عبدالمالک کاسی زوی داود کاسای هم په دغه پیشه کې په حق رسیدلی وو موږ د کورته ورلو د پردې موقع باندې وویل
زه دا وایم چې دا بدقسمتی ده په دومره غټه پیمانه دا خو د یوشتمې صدی د ټولو خطرناک وای پندې دا سوسایډ بمبر چې دی او په دې کې دا به ګناه خلک مري د دې ماستر پلانر څوک دی دا خدای ته معلوم دی اوس وی هغه وکټم چې دی هغه انوسنت سټیزن دی بیا د کریم آف پاکستانی سوسایټي نو څوک یې کوي دی مست هیو دیئر اون ویسټډ انټرست آی اون د نیبرهود
د هیواد لنور برخو زخه کوټ شارته د پاتیه لپاره لنور صوبو زخه هم د خلکو دراتګ لړۍ دوام لري د پنجاب وزیر اعلی شبا شریف او نور یو شمیر مشران هم دل تراغلل د غیر دولتي موسسو او د مدني ټولونو لوري د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د دغه پیشي غندنه کوي او دوی احتجاجونه هم کوي حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
نو ریډونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون دی د ټلویزیون خبری خبرونه دا تاسو دا وخت کې غوږی په کوټه کې شوی د ځانمرګي برید په حواله سره تاسو سات په سات تفصيلات د دیوا ریډیو په ویب پاڼه او په فیسبوک باندې هم ترلاسه کولای شئ د ویب پاڼه پته دا www.voadivaradio.com او د فیسبوک پته دا voa دیوا د دې نه علاوه ټوئیټر باندې هم تاسو تازه خبرونو نه ځان خبر ساتلی شئ voa دیوا د ټوئیټر آی ډی دا راځو خبرونه اړخته او تاسو ته بل تفصیلی رپورت وړاندې کوو هم د دغه د کوټې د چاودنې په حواله سره په دغه چاودنې کې د شپیتونه زیات وکیلان وژل شو او د قانون پوهانو تر مخه دا د وکیلانو یو پورا نسل وو چې ختم کړی شو د دینه پس با لزګونو کلونو کې هم دغه کمی پورا نکړی شي هم په دغه وکیلانو کې یو ځوان وکیل سید ضیا الدین هم وو چې هم په هغه ورځ باندې هغه د دیشتو کالو پورا شوی وو او د پینځو خويندو یوازینې رور وو د یو نیمو کالو ماشوم لوري وست پلار لار ته ګوري تفصيل نعمت الله سرحدینا اورو
د کوټې سیوال اسپیټال خودکش عملی د پینځو خويندو یوازینې ورو سید ضیا الدین هغه ایډوکیټ هم د دې پانی دنیا څخه بیوړی او مور پلار او پینځه خويندې په جړه او په سلګي پریښوي وي او وس خوند د خپل رور په انتظار هر غړی د دروازې د چوکاټ په لوري ګوري چې وس په زیاراسي او وس په زیاراسي د شکلنۍ سید ضیا الدین هغه د کوټ څخه پر 15 کیلومتر واټن باندې د زلبشن په کلی اجزي سیدانو کې د مشهور او سابق گورنر بلوچستان سید پزل هغه په کورنۍ کې وزېږېدی چې پزل هغه د پلار اکاو او د نیکه کېدی دغه د دماکی ورځ به د خپل سالګرا جوړول خو چې کله د مشر وکیل د مر خبر واوریدی نو د اسپیټال په خوا ورمنډ کې او د جېژدو ورځ د مر ورځ وګرځیدله او یو د یو نیم کال وچنه لوري پریښول چې تر اوسه د خپل بابا په مینا لا صحیح پوسوي نه و د سید ضیا الدین هغه پلار د زوی په غم کې ډوب هیڅ نسو ویلای خود د اکا سید عبدالحد باچا اغا و ډیور ریډیو ته وویل چې ضیا الدین اغا مرحوم ډیر شریف النفس او د مور د پلار او د ټول خاندان د سترګو ستوري وو
دومره خاموش حالت وو الان چې د مور د پلار یو ځای خامخا دا تر اکشنه لاړ کې پیاز ناز غواړي نشي په یو شرارتي د تر په دې چا غیر شي نه چې خاموش دي ته په کور کې د هر څه د قدر عزت دروازه پورې ځا خلک نه کوي نه د څه لري یو خوب ویني او نه خوب ویني مور لا دې په صبر دې دا وخت او دا غړې او بردار نه ستې ده نه مشته دې د صبر تل شي سخت ده ډیره سخت
ضیا الدین اغا اولنی زدکړي د کوټي الپر سکول څخه او یو لسم او دولسم جمعه د کوټي د ساينس کالج څخه وویل خو د قانون د تعلیم د پاره اسلامي یونیورسيټي اسلام آباد ته ولاړی کله چې دغه تعلیم پرکې نوې په کوټه کې وکالت شروع کړي عبدالعزیز ایډوکیټ د ضیا الدین اغا مرحوم د ایمل خان وطنیار په شان ډیر ټینګ او نږدې مرګری دی دی وای چې ضیا اغا ډیر غریب پرور خوشاله اروا او یو داسې نظریات لرونکی وکیل و چې د کان د خوشحالۍ سوچ او فکر یې درلودی
دې سره یې ول کده کلاینټ سره او کیسز په ول سره کده دوستان سره ول کده خپل استداران سره ول د سات کم کچاري له راتلې کورس له راتلې دوی یو اندوار بغیر او بر بغیر سلام دوانه پیدا وي د اخلاق په ول سره دې دی سوال کپاټ په ول سره دې مرز شغل غریبي سره دوی په پارت کې مخته ول
د سید زیاودین اغا پشا د نور ځوانانو وکیلانو چې هم د کوټي په عمله کې وژل سوي دي پر کورنۍ باندې هم غم او ویر دی. خو دغه شهیدانو کورنیان د حکومت څخه په دغه پیښه کې ککړ ترګر د نیولو غوښتنه کوي چې بیا دغه رنګ پیښه مخته رانسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو د ګلاو قدر منه اوریدونکو د کوټي د خنړۍ پیښې په باب رپورټونو ته دوام ورکوو او سیو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د وکیلانو مشران وایي چې د کوټي په ځان مرګي برید کې د مدافع د وکیلانو پوره یو نسل له منځه تللی دی او دغه خلا چې اوس پیدا شوې ده شایي چې د دې په پوره کولو کې په لسګونه کلونه ولګیږي. زموږ خبریال ارشد مومند هم په دې باب له څېړونکو د مدني ټولنې د سازمانونو د فعالینو او له وکیلانو سره خبرې کړي او رپورټ یې برابر کړی. اورېدو ته تاسو پام راګرځو.
د چودنې په وخت هلته موجود وکیل شهزاد خان وایي چې دې وکیلانو په یو ځل وجل کېدو سره یو لوی خلا رامنځته شوی.
دغه وکیلانو زموږ د خاص کر د پښتنو چې کوم ریپرزنټیټیو دغه وکیلانو د پښتنو کې سره په سپریم کورټ کې هم دی ارګیو کول په های کورټ کې هم دی ارګیو کول. موږ دا چې موږ سنځلې د سپریم کورټ وکیلانو لرو چې کوم هغه په دې تودنه کې شهید شو چې کوم پاتې شوی دی هغه پښې نه سره د چاغوز نه سره چوکاو نه د چاغو سترګې خراب شوی دی معذور یې کړل.
زی خلکوی دغه وجل شوی وکیلانو کې اکثریت د ملت پال پښتنو او بې وزله پښتنو او زده کوونکو ته به ویډیا خدمات ورکول او په خصوصي توګه هغه کورنیو ته چې د کومو د جبري ګمشدګۍ کې سونو. او لیکوال صادق جړکوی د بې وزله اوس دغه اسره هم ختم شوه.
کله به د سټوډنټو مسلې وي د غریبانو مسلې به وي لکه ما د سل نه زیات چې سونو د ملګرو وکیلان له وروړي دوی به د غیر پیسو بغیر پیسو دا چې څونه کول د غریبانو سره د سټوډنټانو سره د یتیمانو سره د کندو سره د دې خلکو کم خدماتو هغه کم جذبه و د دې چې کم هغه مینه ولا کم خلوص و د دې کوم سره هغه د یو خدای خدمتګار د تحریک د ملګرو کې دی چې هغه د یو سوچا کم پرستو کې دی چې دا کبه دي چې پښتانه مړي دي کبه چان دي دا سوچا کم پرست خلګو د کار خلګو بی غرضه خلګو.
بلوچستان د تعلیم او ترقۍ په ځغل کې د هیواد نورو برخو مقابله کې روستو پاتې دي او خبريال مالک اچکزیوی د پاکستان ازادۍ روستو تر دې دمه پکې دغه د شمار قانون پوها تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي خو یوې بمی چودنې بیا ډېر پرشا بوتلل.
دښمن ته څه ګران دي په ډېر اسانه باندې موږ هغه بلې شمې چې موږ د زړه په وینو او په خوارۍ په درپدرۍ هر پلار هر مور زه پېژنم یو وکیل چې هر وکیل ما په فکر هم داسې دی وړوکی امل خان مور یې هم د سکول استاد وه او پلار یې هم د سکول استاد و په ډېر د درد باندې را لوی کړی په ډېر خوشحاله په چمن کې به زه ورسره ملا شو چې امل خان راته وکیل شو. لیکن نو هغه په شهادت ورسېدی نو دغه ماشوم چې را لویېده غټېده او اوس د وکالت پر چوکاټ باندې د پښې لګېدلی وي او پر مخ باندې تلل.
ماهرین وای تر ډیره وخت پورې به بلوچستان کې عدالتي نظام بې تولې وي او د نوي وکیلانو تربیه او قومي ګټو ته بیا تیارېدل به ډیر وخت وغواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
جنور دن کو کتن کو د کوټي د پیخي په حواله سره تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. وسوم یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د مشال ریډیو محمد عمران رپورټ راکړي چې په د ټول ملک په شان د دغه پیخي پرځت په کراچۍ کې هم احتجاج شوه دی او په دې احتجاج کې برخه اغستونکو مدني ټولنو د حکومت نه د غوښتنه کړې ده چې د عامو خلکو تحفظ لپاره دي ګامونه پورته کړي او تر هغه لري ډلې دي د هغه لار دي ونيسي. تفصیل پدې رپورت کې
د کوټي په سیول روغتون کې د ګلپور شوی برید په ضد د کراچۍ وکیلانو احتجاجي مظاهره وکړه او د ملیر سیشن کوټ وکیلانو په دغه پیښه کې د وجل شو کسانو غایبانه جنازه هم ادا کړه. وکیلان نن د کراچۍ عدالتونو ته د کار د پاره نه دي حاضر شوی او وايي احتجاجن به دا سلسله درې ورځې روانه وي. د کراچۍ سیټي کوټ یو وکیل حمید خټک د برید غندنه کوي او په برید کې د وکیلانو وجنه لوی زیان ګڼي.
زبا دا وایم چې پدې موکا باندې دهشتګرد کامیاب شول او وفاقی او صوبائی دواړه حکومتونه ناکام شول. کوئٹا پیخور پیخور کوئٹا زیات ټارګټ کیږي. المیا دا پختون قوم د پاره یقینا چې د فکر خبره ده.
د کوئټي د برید بزند د کراچۍ پریس کلب مهیتا د بیلابلو سیاسي ډلو غړي او بشري
د کوټې په سیول روغتون کې د شوی برید پر ضد د ملک د بیلابلو برخو پر رنگ په کراچۍ کې هم یو شمیر مظاهرې شوې او وکیلانو د عدالتي کاروایۍ نه د درې ورځو بایکاټ اعلان کړی دی. د نهې په ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیاسي ګوندونو په شمول د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی او د مدني ټولنې فعالانو د کوټې د پیښې پر ضد مظاهرې وکړې او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمہواران دې اولس ته په ډاګه کړی شي. د کراچۍ سیټي کورټ یو وکیل شمروز خان مشال ریډیو ته وویل چې ریاستی ادارې په گاونډي هیواد تورن لګی خو د دې خبرې جواب هم ضروری دی چې دا خلک دلته څنګه او په کوم اړخ راځي.
دوی وایي چې رائے ایجنټانو دا مونږ دور سکیورټی نشته په دې ملک کې چې دا رائے ایجنټ راځي هغه خودکش هم کوي هغه مطلب یو ادارې تم نه نوځي او مخ نهون کې هیڅوک نشته دی. دا ډیره د افسوس خبره ده.
د خبریالانو د مرکز مخې ته نېشنل پارټي عوامي ورکرز پارټي آل پختون فیډریشن او د مدني ټولنې فعالانو هم دا غوښتنې وکړې چې د ملک ټول ادارې باید اولس تاریخیا وایي چې ترهګرۍ دا پیښې ولې نه بس کیږي او د سیاسي بیانونو نه ورته د عملی ګامونه پورته کړي. د آل پختون فیډریشن یو مشر اکمل زرین خان ویل چې یو اړخ ته په ملک کې د آپریشن ضرب عضب په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او بل اړخ ته بېګنا خلک وژلې کیږي. باید اوس ریاست او حکومت ولس ته ښکاره کړي چې په اصل کې دا ظلم څوک کوي او له کومه ځایه راځي.
حکومت ته زموږ دا خاص ته چې دا قوم ته دا خبره څرګنده کړي چې دا دهشتګرد پاکستان نه دی او که دا دهشتګرد دی بار ناراضی چې دا دماکه چې کوم شو نه دی نه دا ظاهره شو چې دهشتګرد چې دی هغه په خپل مقاصدو کې کامیابی.
د کوټې په پیخه کې د دوه شخصي ټي وي کارکونکو لپاره د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی هم مظاهره وکړه چې پکې دا غوښتنه وشوه چې په یو خبری اداره کې کارکونکي هر تن د تحفظ لپاره دغه ادارې ګامونه پورته کړي او بیل توپیر دی ټولو ته یو رنګ اسانتیاوي ورکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوښیاسته او اوس هم یو بل رپورت د کوټ د چاودنی په باب چې د هغه چاودنی ورسته په پاکستان کې د مدني ټولنې سازمانونو او څېړونکو د حکومت په تګلاره سخت نیوکې کړې دي او وایي چې هیواد د تندروانو او ترګری د مخنیوي په هڅو کې پاتې راغلی دی. او هم یوې څېړونکي عائشه صدیقه ډیو ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان د فوج په خواني جنرالان د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو باندې د ځینې تندرو سازمانونو داسې پلوي توب او دفاع کوي لکه هغه چې ګوندې سرکاري یا بیا د حکومت پلو سازمانونه وي. تفصیلي اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
کوټه کې د یو اویا بیگونا خلکو چې زیاتره پکې وکیلان وو وژنې نه پس د پاکستان حکومت او پوز په پالیسو سخت تنقید روان دي او پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف لخوا د 14 سمدستي پس د ترهګرو پر ضد کومبینګ اپریشن اعلان باندې هم تنقید شوی دی. تجزیه کار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې آیا پوز به یو ګومنز وحي او ترهګر به هیواد نه صفا شي. دوی وی د ترخګری ختمون لپاره ضروری ده پاکستان د خپل پالیسی بدل کړي او ریاست د هر څه خبر دي چې کوم تندرو تنظیم په کوم ځای کې وجود لري او کوم ځای کې فعال دي. دوی ویلي دي د ترخګرو ختمون لپاره ریاست ته پکار دي بغیر تفریق ټولو داسې تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي چې یا ترخګری کوي او یا نفرت خوروي او خه او بد طالبانو تفریق هم ختمول پکار دي.
کل کی بات ہے ٹیلیویژن پروگرام پہ جنرل امجد شعیب جو ہے جماعت الدعوا کی اس حد تک حمایت کر رہے تھے اور اس کو بچا رہے تھے، اس کے بچاؤ میں بول رہے تھے، جیسے لگتا تھا کہ وہ کوئی ایک سرکاری تنظیم ہے. تو جب ہمارا یہ رویہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے، دہشت گردی جو ہے، وہ ملک سے ختم ہو جائے گی.
عائشہ صدیقہ وہی چھ کوئٹہ کے دا ترخگرے دمرا لوئے پیخے پس ہم پاکستان ریٹائرڈ جنرلان جماعت دا و پرشن تنظیم پاہک کے خبری کبھی کچرے ترخگر تنظیمون دا پارا ہم دا سے ہم دردے روانی وی نو بیا دا تم ساتل بیکار دی چھ ترخگری با ختم شی. دا بشری حکونو ادارے پخوانے مشرہ اسما جانگیر وہی چھ پیخور آرمی پبلک سکول باندے ترخگر بریت نپس دا پاکستان اولت خوشبین وو چھ دے ذریع با ریاستی ادارے ہر حال طرح گرے پر ضد کٹل گامون آخری خدا خوشبینی ہم خوشبینی پاتے شوا
کہ یہاں پہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں, یہاں پہ انہوں نے اڈے لگا لیے ہیں, سب کو پتا ہے. تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نہیں پتا تھی؟
دوی وی چے دوی تبا کوئٹے وکیلانو اور سیاست مدارانو ویلے چھ کوئٹہ خر کے ترخگر و خپل مرکزونه جوړ کړی دی چې دا وکیلان دینه خبر وو نو ریاستی ادارې څنګه بے خبره پاتې شوې دي. تیر ورځ د سینیٹ چیئرمین رضا ربانی هم ویلی وو چې د ترخگرۍ هر پیښې نه پس یوازې افسوس کولو پر ځای د کوټلې پالیسو ضرورت دی.
جب ریاست پاکستان کو کچھ بنیادی فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے, وہ فیصلے چاہے مشکل ہوں چاہے وہ فیصلے دشوار ہوں, لیکن جب تک ریاست وہ بنیادی فیصلے نہیں کرے گی ہم اسی طرح فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے.
وی وی ریاست با بنیادی او مشکل فیصلے کوي او کچر دا سے اونشو نو ترخگری بروانه وی تزیه کون کی دا ترخگری پر ضد پاکستان ریاست نه دا داسې پالیسو غوښتنه کوي چې پکې د ښه او بد طالبانو تفریق ختم کړی شي. د غشن نصاب او جماعتونو کې نفرت خورولو باندې بندیز غوښتنه هم دوی کوي. سره زه وړاندې اسلامی نظریاتی کونسل مشر مولانا شیرانی هم ویلی وو چې پاکستان خپل مقاصد او دپاره نصاب کې د جهاد په حق لا آیاتونه شامل کړي وو. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. کران اوریدونکو, د کوټې د 14 نه پس نن د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف قومي اسمبلی ته وینا هم کړې ده. په دې وینا کې هغه د ملک د استخباراتي ادارو په دفاع کې ویلي دي چې دغه ادارې شپه او ورځ د خپل ملک د تحفظ لپاره لګیا دي کار کوي. د وزیر اعظم د وینا په حواله سره به د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شان تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو چې د وزیر اعظم په قومي اسمبلی کې وینا مهمه ټکی سوی, او بیا د دې وینا نه پس چې کوم په قومي اسمبلی کې اپوزیشن جماعتونه دي حقوي واک آؤټ هم کړی, او د دې واک آؤټ بنیادي وجه سوا چې ولې دوی د وزیر اعظم د وینا په موقع باندې واک آؤټ وکړو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کوټې د 14 نه پس د کوټې دوره هم کړی وا. چیف آف آرمی سټاف یا د پاکستان د فوزونو مشر جنرال راحیل شریف هم کوټې ته تللی وو, او هلته کې د پیخې په حواله سره ویلی وو چې کمو تندرو یا کمو ترهګرو دغه چاودنه کړې ده. هغوی هدف اصل کې د پاکستان او چین ترمنځ چې کوم اقتصادي لار ده هغې ته زیان رسول دي, یا د دې نه علاوه چې کوم د ترهګرو پر ضد د پاکستان په قبایلي سیمو کې آپریشن ضربه ازب روان دی د هغې ګټې شنډې کول چې کوم دي هغه د ترهګرو مقصد دی. د دې وینا پر ضد باندې ډېرې نیوکې هم راپورته شوې وې, او د قانون پوهانو د څېړونکو دا وینا وه چې کمو خلکو باندې دغه چاودنه شوې ده, کمو خلکو ته چې زیان رسیدلی دی نو دا اصل کې دغه ځانمرګي برید په هغوی باندې وو, نکه د پاکستان چین اقتصادي لارې پر ضد وو, او یا د آپریشن ضرب اسب د ګټو پر ضد وو. د پیر ولایت شاه چې د ډیو ریډیو خبریال دی هغه موږ سره په دې وخت کې نیخ په نیغه د ټلیفون په کرخه باندې په خبرونه کې شامل شوی دی. هغوی نه به د وزیر اعظم د وینا تفصیلات اخلو. په خیر راغلی پیر ولایت شاه. پیر ولایت شاه, لاول خو تاسو د وزیر اعظم نواز شریف د وینا مهمه ټکی کا اوریدونکو ته کتونکو ته وړاندې کړئ.
جی بالکل, سنگ چتا سن ذکر وکړو نن دریم ورځ در پاکستان په پارلیمان کې د کوټې د دغه 14 په حق لا باسونه کیږي, او نن وزیر اعظم نواز شریف هم قومي سملې تخپل وینا کې د دغه سانحه په حق ویل چې دا د ټول قوم لپاره یو لوی سانحه ده, او دا ترهګری یو ډیره بده پیښه ده. او وزیر اعظم تخپل وینا کې ویل چې دا آغا خلکو یا آغا ترهګرو کړی دی چا چې لدین الوان دی پېښور آرمی پبلک سکول کې ماشومان وجلو او د ملک په نورو ځایونو کې ترهګره حملو کې ککړ دي. او وزیر اعظم ویل چې دغه ډلې چې دي دغه تندروه ډلې چې دي چې د کوټې روغنتون کې ترهګره حمله کړې ده د یو خاص نظریې علمبردار دي او دوی غواړي چې په پاکستاني ولس باندې خپله نظریې وروتپي. خو وزیر اعظم وویل چې د دغه نظریې لرونکي خلکو خلاف به ریاست د ولس او د سوچ په ملاتړ سره جنګیږي او د دې ارادې به کامیابېدو ته نه پرېږدي. دغه شان چې تېر ورځ کوم د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دوه نږدې اتحادي جماعتونه دي، یعنی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د جمعیت علما اسلام فیډل مشرانو یعنی مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزئی چې کوم سختې نیوکې تېر ورځ قانوني سمله اجلاس کې کړې وې په ملک په استخباراتي ادارو باندې چې دوی ناکام شوي دي، چې د کوټې د دونل ویرا په خرامنځته شوه او سکیورټي ادارو ناکامي ده. نو دغه خپل اتحادي جماعتونو دغه تورونو ته په جواب کې نن نواز شریف چې په خپل وینا کې د استخباراتي ادارو د کارکردګۍ ډېر تعریف کړی دی او دا ویلي دي دا دعوه کړی ده بلکې چې استخباراتي ادارو په خپل اهلیت او قابلیت سره د ترهګرۍ ډېرې چې کوم د دوی هڅې وې هغه شنډې کړې دي. نو دغه مکمل دفاع وکړه وزیر اعظم نواز شریف او یو ځل بیا دغه دعوې کړې دي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به حکومت خپل هلې ځلې جاري ساتي. جی
پر ولایت شاه اپوزیشن واک اوټ کړی و د دې وینا په موقع باندې، د هغې وجه سوا؟
جی بالکل، اصل کې اپوزیشن چې کوم واک اوټ کړو دا د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار په ځنه خبرو باندې کړو کوم چې غنی وکی کولې په مخالفو ګوندونو باندې او دا دعوی کول چې موجوده حکومت ډېر ښه کارکردګي خودلې ده تر هغه خلاف جنگ کې او تیر حکومتونو چېونو هغه ناکام او خاص کار د پیپلس پارټي حکومت یادو. نو دغه وینا په سر باندې چې دینو دوه مخالفه ګوندونو تحریک انصاف او پیپلس پارټي پارلیمانی غړو واک اوټ کړو د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه په مشرۍ کې. خونن د پاکستان په پارلیمانی تاریخ کې دا لومړی ځل و چې وزیر اعظم په خپل لاړو دغه اپوزیشن غړي رضا کړل او دوی واپس بیا ایوان ته راوستل او دوی بیا د ایوان په کاروای کې برخه واغسته. خونن چې د مخالفو ګوندونو مشر دی خورشید شاه هغه په خپل تقریر کې په حکومت باندې سخت ټکونه کړی دي او هغه دا ویل دي چې مخالفو ګوندونو د حکومت سره د ترهګرې په ضد په هر تګلاره کې کلک ملاتړ وکړو، کاغه د فوزي عدالتونو قیام او کاغه د ترهګرې د مخنیوي لپاره خصوصي قوانین جوړولو. خورشید شاه دا ټکونه وکړل چې د دې باوجود حکومت چې دی هغه د ترهګرو مخه نیول کې چې دی په مکمله توګه ناکام شوی دی. جی
سر غختنه یا صدریز د اپوزیشن جماعتونو لخوا حکومت مخې ته کی خو دی شو او کنه؟
بالکل بالکل بالکل، سید خورشید شاه چې دی کم د مخالفو ګوندونو مشر نو هغه دا یو غختنه وکړه چې یو خودی د ترهګرې په ضد چې کوم قانوني تګلاره ده نو په دې باندې د پارلمان ته اعتماد کې واغستل شي، پارلمان ته وویل شي چې اوس پورې د حکومت کارکردګي سره په دې باندې او ځله ما غوښتنه چې هغه کړې ده نو هغه دا کړې ده چې د دغه تګلارې د لاندې د امنیتي ادارو او د استخباراتي ادارو چې کوم کردار دی نو د دې د څارنې لپاره د یو پارلماني کمیټې جوړ شي چې پکې د ټول پارلماني جماعتونو غړي شامل وي چې دوی څارنه کوي وخت په وخت چې دغه امنیتي ادارې څه کردار لوبوي. نو دغه غوښتنې خورشید شاه کړې دي خو ورسره دا ویلي دي چې حکومت د دوی نه هر وخت کومک غواړي او دوی ولا کومک ورکوي خو په جواب کې حکومتي کارکردګي چې کمدار تر هغه لري د مخنیوي پترس کې هغه بالکل د نیش برابر ده. جی
ډیره مهرباني پیر ولایت شاه تاسو مونږ لا د وزیر اعظم د وینا او د اپوزیشن د واک اوټ او د ریس په حواله سره تفصیلات راکړه.
مننه.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا او اوس هم تاسو لکه څنګه چې د پیرولای شاه څخه د پاکستان په پارلمان کې د کوچې د ځان مرګي بریټ په باب حال ووري دی. هم دا ډول په امریکا کې چېډونکو دیتا په څه نظر ګوري او د امریکا څیړونکي د پاکستان لخوا د تندروي په ضد تګلارې ته څرنګه نظر اچوي؟ د حال زموږ همکار افتخار حسین په تیر خبرونه کې زموږ همکاري ما وګمه جلاوان ته ویلې اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
زه به خپل اوریدونکو تاسو رنګ چې تاسو یې دا به زغوی ته تکرار کوم چې د پاکستان پوز کم چې د پاکستان دا وخت یو طاقتور اداره ده، کور کمانډرانو تیر ورځ غونډه شوې وه. نه صرف دوی بلکې د دینه وړاندې نواز شریف چې کله کویټې ته سفر وکړ او هلته کې د چارواکو سره ولیدل، نو هغوی هم او د بلوچستان چیف منسټر ثنا الله زیری هم دا تور چې دی په فارن هند او یعنی بهر ملکی لاس خو ولې د پوز لخوا چې کم پرسلیز جاری شوی دی ایس پی آر او کم خبر ورکړی شوی دی، نو هغه دا دی چې دا افغانستان سوایل د افغانستان خوره یاده کړې ده او په هغه چې هند هغه ځینه مینج کوي، تورې په هندوستان او په افغانستان لګولې دي. دغه تور چې دی دا څه نوې خبره نه ده. زه به تاسو ته مکه لګ منګه شاته لاړ شو، نو په باچا خان پوهنتون چې کله بریدو شو نو هغه هم دوی وی چې دا په افغانستان کې جوړ کړی شوی او دغه رنگ تورونو د دینه مخکې ای پی ایس چې کوم هم غټه پیښه وه. دا باوجود د دې چې جماعت الاحرار کم چې یو تندروه ډله ده او دغه پیخي په خپلې ځمواري پر سر اخیستې ده، د کویټې د بریډ ځمواري پر سر اخیستې ده، ویلې دي چې دا دوی کړی دي. د پاکستان د پاوز مشر چې کلال تلاړو نو وی چې دا سی پیک د ډیسټیبلایز کولو یعنی دا غیر غیر مستحکم کولو، په دې باندې ډیر سخت سیډونکو په نړیواله کچه او په پاکستان کې دننه ډیر سخت نیوکه وکړلې چې د سی پیک خبره د چاینا ګوره. جماعت الاحرار د دې کال په مارچ کې په لاهور کې په یو پارک کې تقریبا همدمره یعنی اویا تنانی وژلیو، نو آیا په لاهور کې هم سی پیک دی چې کله جماعت الاحرار خلق د غلطم وژل او د دې نه مخکې مغوی بریدونه کړي په پاکستان کې په مختلفو ځینو کې؟ دا د پاکستان د سیړونکو په نظر د پاکستان د ریاست هاغه ګنګستوب خي چې دوی په کور دننه د دغه دښمن د دغه سوچ او فکر نه انکار کوي او دا سیس په بل باندې ورړی او بهرنی لاس زکیا دی او د هندوستان نوم چې کله دوی خلی نو دا غي خپل ګټي دي زکه دوی دا کار کوي.
افتخار د پاکستان لخوا داسې تورونه چې اشاره افغانستان یا هند ته ورزی، نو څومره نړیوالې ټولنې او رورولۍ ته دا د قبلولو وړ تورونه دي؟
یقینا دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې آیا نړۍ هم دا مني، آیا په پاکستان کې خلک پښتانه چې څوک وژل کیږي د هغه اواز د هغه خبره ډیره مهمه چې د چا په کور کې دا غمی د چا چې رور خور پلار مور دا وژل کیږي، نو هغوی آیا دا مني که نه مني؟ زه به تاسو دا ووایم چې په نړیواله کچه دې ته په دې ډول کتل کیږي چې د پاکستان پوز د دوه درې وجوهاتو لپاره چې دینو دا تور په هندوستان لګی. هغه وجوهات څه دي؟ اولنې ځکه موږ دلته د ویډرولسن سنټر د یو څېړنکار مایکل کوګلمن سره خبرې کړې، هغه د دې ځواب بیانوي.
پاکستان ډرایوز سم بینیفیټ فرام پروپاګیټینګ دیز هارد لاین نریټیوز اباوت انډیا اینڈ آل بیکاز اٹ اسینشلی پورټریز انډیا ایز ا تھریټ وچ دیرفور gives the military legitimacy to essentially have a big role in the state in Pakistan to protect the country from India.
یعنی دا پوستا ریاست د ریاست په پالیسو د ریاست په کار او بیا په دې باندې د اثر لپاره شیدي او کردار هغه زیاتی او دا د دوی لپاره زکه مهمه ده چې دوی په هندستان باندې تور ولګي. دویمه خبره دا ده چې چره دا ومنل شي چې ردا په حیوانات کې دننه دا سه ډله کوي او دومره په غټه کچه کوي، نو بیا دوی وي د دې شړنکار په خله باندې چیرې پاکستان کم ضرب ازب عملیات کوي یا په هیواد کې دا وخت، نو ظاهره د دې په خپل د دغه وینا سره دا اومني چې د دوی د عملیات ناکام شوي دي او په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد پالیسی چې کومه ده هغه اغه سي نتیجې نه راوړي، هغه هم ناکام شوي ده. نو دوی د دغه یو سو غټو لپاره دغه پالیسی اختیار کړي چې کله هم په پاکستان کې سوشي نو هغه تور دی په هندستان په افغانستان باندې لګي. او درېمه وجه دا ده چې په هیواد کې کچری دوی دا هر څه اومني نو بیا به د لشکری طیبه د غلطه لشکری جنگوی دا ټول چې د پنجاب په خاورم پراته دي او په مختلفو نورو ځینو کې پراته دي د دوی لپاره به د ټولو پر ضد ډیر فعال ګامونه اخیستل وي. کم چې د ګوډ اینډ بیډ طالبان پالیسی ده خو بد طالب نو بیا به ورته په هغه کې مشکلات. دا وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډر منور دن کو د کوټي د ځان مرګي بریټ په باب تاسو ځانګړي ریپورتونه مرکه او چېډنې او واوریدلې. او اوس هم زو د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ولورته چیرې چې د افغانستان حکومت وای هلمند ولایت ته د طالبانو په ځ جګړې لپاره تازه ځواکونه لېږلې دي او وزا د حکومت تر کنټرول لاندې ده. خو په هغه ولایت کې ولایتي شورا وایي چې 80% برخه د هغه ولایت د وسلوال طالبانو تر کنټرول لاندې ده او هم په لشکرګاه کې جګړه روانه ده. په دې باب نور حال اخلو د امریکا ژغ خبریال شاغلی ایوب خاورین صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. خاورین صاحب ستړي مسي په خیر
آله. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام.
ډیر مننه. تر ټولو لمخه که هم د هلمند د وځي په باب لږ تفصیل زموږ اوریدونکو سره شریکوي.
په هلمند کې جګړه ده او تیرو شپږو ورځو راهیسې خبرونه داسې ویل چې مخالفین طالبان د لشکرګاه په لور باندې لشکرګاه ښار په لور باندې رانږدې کیږي. په نادلي کې سخته جګړه روانه ده او ناوه یا د بارکزو ناوه دغه ولسوالي د لشکرګاه ګاونډۍ یا همسایه لوی ځای سي ده. د دې ولسوالۍ مرکز د روسي خبرونه د دي چې د پولیس د قومندانۍ او د ولسوال د وداني ولسوالۍ وداني یا د مقام ځای مخالفینو نیولې دي. له دغه ځای حکومت حکومتي ځواکونه په شاسوي دي. د حکومت ورستۍ دریز داده د غزا ایس خزمو خبريالانو حال راکړي چې هڅه یا کوشش دا روان ده سي خار د خار امنیت ټینګړي دوی راپښه سوي دي او د تاکتیکی عمل ده. په زمن کې د بمبار خبرونه امسته چې خو د تلفاتو او په مجموع کې د ټول چې دواړو خو د څومره زیان رسیدلې ده د هل نه دی ورکړ سوی. ژورنالستان په لخرګا کې ل تیر ورځې راځي دوی وایي سي باندی یا محاصره دی او اغویم خپل د خپل امنیت په اړه اندیښنه لري. نو په مجموع کې د هلمند وضعیت ښه نه دی او د دې نو ډیر
علتونه دي او هم په دې علتونه باندې به هم خبرې کوو. خاورین صاحب که دا راته وایسه چې ولې هم دغه هلمند ولایت هر وخت ناکراره وي او د وسلوال طالبانو زیاته توجه هم پر دغه ولایت باندې وي.
یو خو د دې هلمند په تیرو 1500 کالو کې تاریخي یا د 1500 کالو وضعیت ته وګورو نو هلمند هیڅ کلم داسې ګل ګلزار یا شین خو او ډیر غنی ولایت د افغانستان خو د امنیت لحاظ هیڅ کله داسې دی خوند ونه لید. په یو یا څو لسوالۍ تل له مخالفینو سره وې. مساقله څو ورې لاسو رد بدل سوه د ونیول سوه ورپرې ښودل سوه. سنګین کې هغه برتانوي ځواکونو سخت تلفات ولیدل. په یو کال کې چې کله د سنګین جګړه وسوه په دې کې 1500 د ټولو نړیوالو ځواکونو تلفات سیر شمار کې که په افغانستان کې 2-3 زره یوازې په سنگین ولسوالۍ کې 1500 وژل سي. خبره دلته د اوسنی وضعیت د پخوانی حالت به پرېږدو. درې څلور میاشتې مخکې داسې هیله ورکړل سوه افغانانو ته چې هلمند په آرامېدو ده او هلمند ولایت ته نوی والی ولیږل سو. تر هغې وړاندې هلمند ولایت د آپریشن یا د هغه زون د تنظیمه رئیس په توګه باندې عبدالجبار قهرمان ولیږل سو او هغه په هلمند کې پخوانۍ سابقه هم درلودله. خو اوس بیرته راغلی ده او درې میاشتې وروسته هغه ګیلمن ده چې له ده سره هلته همکاري ونه سوه او چا صلاحیت ورنه کړل. دا د افغانستان د اداري مشکلاتو یوه برخه ده چې موږ په هلمند کې ښه وینو، خصوصا په نظامي تشکیلاتو کې که داسې ستونزې موجودې وي نو دا یو ډېره لویه اندېښنه ده چې کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت او ولایتي چارواکي په خپل منځ کې دوی د رهبری او د واک په ویش باندې یا دغه د صلاحیتونو په انتقال او په مرجع باندې توافق نه لري. خو هلمند ناوه مثلا په 2003 کې په لومړي ځل باندې د حکومت واک ته ولوېدله، مخالفین له غذای څخه پسې واخیستل سول او یوه ډېره با امنه ولسوالي په دې تیرو 5 کلو کې وه هم ورنږدې ده. نن ډېر خپګان په همدې د ناوې په ولسوالۍ د خلکو په اړه ده. هلته یو معلم یا سر معلم وژل سوی ده او داسې ویل کېږي چې ډېر په وحشت هغه وژل سوی ده. هغه د ناوې د آرامېدو نه وروسته په د دې ولسوالۍ په تعلیم تربیې په برخه کې ډېر کار کړی و، ډېر ځوانان یې روزلي و، د لیسې مدیر و او مشهور په سرمعلم صاحب و. سرمعلم صاحب، نو د هغې ولسوالۍ خلکو ته د تیرو څو ورځو راهیسې ډېر خلک بې کوره سوي دي. اندېښنه هم دا ده چې که د جګړه وغځېږي د ملکی خلکو د تلفاتو وضعیت به هم.
یو اخیرنۍ پوښتنه که په لنډو ټکو کې جواب راکړي چې د هلمند کې چې څه هم روان دي، ولایتي شورا بیلې اداګانې کوي، ځایي پولیس بیلې اداګانې کوي، امنیتي ځواکونه بیلې اداګانې کوي او له کابل څخه د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت لخوا بیا بیلې اداګانې راځي، یو خو د دې اداګانو ترمنځ ولې دومره تفاوت دی په شمار شمېرو کې د امنیت په حواله سره؟ او بل ده څه تاسو خو دارنګ نه وینئ چې لشکرګاه به سکوت وکړي؟
د لخکرګاه حکومت ډېر ډاډه ده چې د لخکرګاه امنیت موږ ټینګ کړی ده، خو که چېرته لاري د مخالفینو په لاس کې وي نو لخکرګاه نه ساتل کېږي. دلته یوه سیراهي دی ورته وایي یا چې لار غځېدل ده د قندار سره او نورو ولسوالیو سره دغه یوه درې لاري که دغه اوس د مخالفینو په لاس کې د شپږو ورځو راهیسې د هلمند او قندار ترمنځ لار بنده ده. که د سړک لار د لشکرګاه سره قطع سي د دې د لشکرګاه ساتل بیا پخوا موږ لیدلی دي او هغه جغرافیا هم دا وایي چې لشکرګاه بیا نه ساتل کېږي. نو خو دلته اوس راځي چې نړیوال ځواکونه څو وخت مداخله کوي، څو وخت هوایی د هغوی مرسته غوښتل کېږي. هغه ماتله دته چې موږ هغه وخت اقدام کوو چې کله موږ نه مرستې غوښتنه وسي او د ملکي تلفاتو طبعا هغه به په نظر کې نیول کېږي، چونکه طالبان خو چې جګړه کوي هغه په کلي کې اول ځل چې دغه لار ونیوله په هغه شپه باندې دوی دغه لار ټوله په ماینونه یې خښ کړي وه، لاره یې په ماینو فرش کړي وه، نو عمومي لاره یې په ماینونو بنده کړې وه او بیا وروسته یې دوی پوستې ونیولې. خو اول اقدام یې ستراتیژیک دا وکړو د طالبانو هر چا سي د هغوی استادان دي په دې باندې پوهېږي چې څه رقم سیمه تر فشار لاندې ونیسي. او جالبه دا ده چې دا ځل دا ادعا هم کېږي د حکومتي د دولتي چارواکو لخوا په هلمند کې د ولایت والی په لومړۍ ورځ باندې چې دا ځل هلمند ته بهرني هر څوک سي ورته بولي دا آیا دا هغه د وزیرستان خلک دي چې هلته جنګېدل، په دې کې داعش ده، په دې کې القاعده ده، دا کوم بهرني وسله وال سي دي د طالبانو سره مرسته کوي او کومه خاصه قطعه ده سي د طالبانو کمانډو به ورته ووایي. دغه قسم کوم خلک یې ورته رالیږلي دي چې اول برید هغو خلکو کړی و او هغه ستراتیژیک نقطه هغو خلکو ونیوله، وروسته بیا دوی په نورو سیمو ته وغځېدل. نو نن شپه مهمه ده، سبا سهار ته به وضعیت معلومیږي سي آیا په دغه شپه کې مخالفین بیرته له دغه ځایونو شړلي دي او که په لشکرګاه کې خلک ویرېدلي دي او دوی ورپری دي.
ډېره مننه ایوب خاورین صاحب او کور ودان.
مننه ستاسو.
د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو، وستا ستا په عالمی میډیا کې چې نن سبا کوم خبرونه راغلي دي، د هغه په حق لباندې یو خبر ته تفصیل ستاسو پام راړو او تفصیلی رپورت وړاندې کوو. هغه خبر د روس او د ترکی د مشرانو ترمنځ ملاقات ده. ترک صدر رجب طیب اردوان روس ته تللی وو او دغه سفر ته میډیا ډیر زیات ځای ورکړی دی. ټولی نړۍ ورته ډیر زیات پام کړی دی، ولی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات د نومبر د میاشت راهسې ډیر زیات تاوتریخوالي سره مخ وو، چې کله په شام کې د روس یو جنگي جهاز ترکی راغوزار کو. د دې نه علاوه په شام کې دواړه ملکونه د دوه مخالفو طاقتونو پلویان دي. ترکی که د صدر اسد د حکومت مخالفه چې کم طاقتونه دي د هغوی سره مرستې کوي، نو روس د صدر اسد پلوي دی. خو دغه ملاقات نه پس د دواړو ملکونو تعلقات وس کم حد پورې عام ډګر باندې راځي او معمول ته راځي. دغه ټول تفصیل به تاسو ته د وایس اف امریکا په ویډیو رپورت کې ماویش جلیل وړاندې کوي.
د ترکی او روس مشرانو وینا ده چې هغوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی باب شروع وکړه، کوم چې د ترکیې لخوا د روس جهاز غورځولو وروسته اغېزمنې شوې وي. دا خبره د ترکیې او روس صدر د تیر نهې په ورځ د روس سینټ پیټرزبرګ ښار کې لیده کاته وروسته کړې ده. په ظاهره دې غونډې کې د تجارت او انرژي په هکله خبرې وشوې. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان وایي
منګه دروسنه 28 بلیون کیوبیک میټر قدرتي ګیس اخلو، په دې کې به 30 بلیون کیوبیک میټر د حکومت ناخلو او 10 بلیون کیوبیک میټر به د پرایویټ سېکټر ناخلو.
خاغلی اردوان ویل چې د اړیکو بیا بهلول د روسی سیلګرانو بیا ترکیه ته راتګ لپاره هم ضروری دي. پچا چې په شام کې د ترکیه لخوا د روس جنگی جاز غورځولو روستو ترکیه ته په تک پابندي لګول شوی و. د غونډې روستو د روس صدر ولادمیر پوتین ویل
مونگا خپلو کې دوارخیزه تعلقاتو کې ډیر سخت وخت نتیر شوی یو، خو مونږ غواړو او مونږ محسوسو چې زموږ ترک ملګری هم دا غواړي چې د خپلو وګړو په خاطر خپل بینځنی اختلافات ختم کو.
خو د ترکیې لپاره امریکایي سفیر مارک پیرینی د سکایپ د لارې وویل چې دا سفر د اوزوان لپاره یو چیلنج وو.
which is a huge humiliation for the Turkish president, for the state.
da pozi bagawat hase uran de hum turkiye waze shwe wo aw da pozi bagawat rosto dui gwaadi chi nadai ta da khai chi hase ni unas sukho kaw aw dui da amrikee rawaya aw da europai ittehad ra de amal no khai no zaka dui da rus ra de amal ta tarji war kada
chidun ki pade muttafiq di chi da rusiye aw turkiye hukumatuna da adi ko la para der mutazad mafadat lari کوم چې د ترکیې غربي اتحادیانو لپاره خطر کې دي شي. امریکا د تیر نه په ورځ ویلي دي چې ترکی او روس یو شمیر مشترکه مفادات لري چې باید پام ورته ورکړي شي. یو بیان ویلي دي چې د دوی د غونډو بعد د امریکا او ترکیې ترمنځ پړی کو هیڅ هغه سپریونه دي.
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې مطبوعاتي رپورټونه وايي هلته پاک ترک چې کوم مکتبونه یا سکولونه دي په هغه کې په لوړه کچه انتظامی بدلونونه راوستل شوی دي او د درویشتو مکتبونو پرنسپل زی بدل کړی دي. د لهغه وروسته چې د ترکیه حکومت په پاکستان باندې فشار راوړو چې د ګولن د غورځنګ سره تړلې مکتبونه دي لسره بند کړي، خو پاکستان وایي چې دوی دا ګام به ورورو اخلي او هم چې ورسره تړلې خلک دي د ګولن تحریک هغه به له دغه مکتبونو څخه باسي. تفصیل یې پیرولاشا په دې رپورټ کې راکوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د پاکستان مرکزی حکومت کې د سرچینو د خلې وای چې حکومت ملک په اهم خارونو کې قائم پاک تور سکولونو کې په انتظامی کې شلوې تبدیلې کړې دي، چې تر مخه د ترکی شهریت لرونکو دغه اتیوي سکولونو او کالجونو پرنسپلان د خپل سوکو څخه برطرف کړی شوې دي او درې پاکستانی او درې ترکی وګړو باندې ګډ د دغه سکولونو شپږ کسیزه بورډ اف ډایریکټر هم تحلیل کړی شوې دي. د ترکی صدر طیب اردوان 13 میاشت د دوی د حکومت خلاف ناکام فوجي کو دیتا زموار په امریکا کې جلاوطن یو ترک مبالغ فتح الله ګولن بلی او د ترکی د حکومت د ریز د چې پاکستان کې قائم پاک تر سکولونو تړاو د فتح الله ګولن حزمت تحریک سره دی. او په دې اساس ترکی د پاکستان د حکومت نه دغه سکولونو په ضد د کاروایی غوښتنه کړې وه. په وروستو کې د پاکستان په سفر راغلي د ترکی خارجه وزیر ویلو چې پاکستانی قائدینو د دوی مطالبې باندې په سنجیدګۍ سره غور کولو باور ورکړی دی. بلخوا پاک ترک سکولونو کې د زده کړه کوونکو ماشومانو والدینو تنظیم دغه سکولونو د غیر یقیني مستقبل په حق له اندېښنې څرګندوي. په اسلام آباد کې دغه سکول کې د یوې ماشومې طالب علمې پلار زیشان نیازی ډیوه ریډیو ته وایي چې نخو حکومت دوی په اعتماد کې اخلي او نه پاک تور سکولونو انتظامیه دوی د اصل حقایقو نه خبروي او دوی ته دا هم پته نه لګي چې آیا سر وځې پس د ګرمې چوټیانې ختمېدو وروسته به د دوی ماشومان دغه سکولونو کې د خپل تعلیم سلسله برقراره وساتلی شي او که نه.
مونږ چې کله اډمنستریشن سره اوس رابطه کوو نو دی آر ناټ هغوی مونږ ته کلیئر خبره نه کوي چې یار څه سټیټس د سکول څه سټیټس دی. او زمونږ فکر خو مونږ خامخا لرو ځکه چې د ماشوم بیسک ایجوکیشن چې دی هغه په دې باندې سفر کیږي. نو زمونږ خو اډمنستریشن مونږ له هیڅ جواب اپډیټ کوي نه او دا د چوټیانې ختمېدونکي دي. مونږ ته دا فکر دی چې لکه چې چوټیانې ختمې شي دا نیم کال به تیر شي بیا به زمونږ د ماشومانو د نور سکولونو اډمیشن لپاره هم یو پرابلم دی.
دان ورسپانه لیکي چې پاک تور سکولونو کې په لوی کچ انتظامی تبدیلونه داسې لګي چې حکومت د دغه سکولونو کنټرول له ترکی حکومت سره تړاو لرونکي او بهر ملکی ان جی او ته ورکول غواړي. د پاک تور سکولونو او کالجونو د پاکستان په لوی خارونو کې 28 سانګې دي او په دې کې د زده کړکونکو شمیره د 11000 نه زیاته ده او په دې سکولونو کې تر د 2000 پورې ترکیان او پاکستانی وګړي ملازمت کوي. دان ورسپانه خبر زیاتوي چې د ترکی حکومت پاکستان باندې دغه سکولونو د تړلو ترڅنګ په دې کې نا ترک وګړو د بے دخلی لپاره هم فشار اچوي. د ناکامه فوجي کودتا وروسته د ترکی حکومت د فتح الله ګولن تنظیم دهشتګرد تنظیم ګرځولې دي او په وروستو کې د پاکستان په دوره راغلي د ترکی خارجه وزیر دا هم ویلو چې پاکستان کې د ګولن تحریک سره تړلې دغه تعلیمی ادارې د پاکستان د استحکام او امن لپاره هم یو خطر دی. خو د اسلام آباد په پاک ترک سکول کې د یو ماشوم طالب علمې پلار زیشان نیازی دغه سکولونو د تعلیمي معیار نه یوازې مطمئن نه دي بلکې دا تاثر هم ردوي چې دغه ادارو کې د سخت دریځ پر چار کیږي.
موږ دا ما اوریدلیو چې مے بی دی چې دی دا سلیبس چینج کی بیکاز ان دیر سلیبس دیر ار سبجیکټس اباوت ایکستریمیزم اینڈ سچ کائنڈ اف تھنگز. نو اوس پورې خو زمونږ نظر نه دا سی اس هغه تیر نشو.
واضح دی وی چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ترکی صدر طیب اردوان سره ذاتی تعلقات دي او ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به د طیب اردوغان د حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو په ضد کاروایی مطالبه ارومرو پوره کوي. ناکیدین وایي چې که چیرې داسې کیږي نو دا به نه یوازې د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه وي بلکې په دغه سکولونو کې د زده کړه کوونکو زرګونو ماشومانو د مستقبل سره به هم یو لوی زیاتی وي. بلخوا پاکستان کې د پاک ترک سکولونو انتظامیه په دې معامله میډیا ته د سویلو نه ډډه کوي. خو د سکولونو په ویبپاڼه جاري کړی شوی یو بیان کې سپیناوی شوی دی چې دغه تعلیمي ادارې د فتح الله ګولن یا د بل یو سیاسي تحریک سره څه تړاو نه لري. بیانیه زیاتوي چې د پاک ترک سکولونو الحاق د پاکستان اړوند ایجوکیشن بورډ سره شوی دی او پاک ترک سکولونو کې د زده کړه کوونکو 25% برخه هغه نادار او غریبانان طالب علمان دي چاته چې مفت تعلیم ورکول کیږي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
ملګری ملتونو د نهې په ورځ خبرداری جاری کړی دی چې د شام په حلب ښار کې د جنگ نه پس هلته کې تقریبا څه ډېری ورځې وشوې. عام خلک چې کم دي هغه د صفا د سکلو اوبو نه محرومه دي ولې چې تباهي ډېره زیاته شوې ده د دې جنگ د لاسه او هغوی ویلي دي چې زر تر زره دې دغه جنگ بند کړی شي چې هغوی هلته کې انساني امدادي کارونه شروع کړي. په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا ویډیو رپورټ مهیش دلی تاسو ته وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د تیر نهې په ورځ خبرداری جاری کړی دی چې د شاملی په ښار کې د 2 میلیونو څخه زیات خلک صفا اوبو او بجلی پورې هیڅ رسایي نه لري او د جګړې او درولو غږ یې کړی چې د جګړې له وجې زیانمن شوی انتظامی ډانچه مرمت کړي او بشري مرستې ورسوي. روان اونۍ ترسره شوي بریدونو له کبله په الیپو کې د بجلی او اوبو نظام ته سخت زیان رسیدلی او د ښار شرقي او غربي برخو ته د رسد مرکزي لاره تړلې شوې ده. د ملګرو ملتونو ایجنسو سوسو واره غک کړی دی چې د 8 ساعتو لپاره د ډزبندي وکړي شي چې مرستو ته سخت اړتیا لرونکي د لیپو اوسیدونکو تمرست وړاندې کړي شي او دوی د خار نه اوباسل شي. خو اوسه پورې د دوی په غوښتنو عمل نه دی شوی. په عین حال کې د شام حکومت په زرګونو عسکر الیپو ته لیږلي دي چې د الیپو سویل کې برید په شاو تمبوي او دا سیمه د یاغي ډلو کنټرول نه بیرته واخلي. د الیپو په سویلي مضافاتو خان اسیل، خان تومان، اتارب او سرمدا کې سخت جګړه روانه ده او داسې رپورټونه دي چې حکومتي او روسي هوائي بریدونو کې یاغي عسکر په نخ کړی شوی دي. څوک چې د خار سپلای مهم لارې دفاع کوي. د ملګرو ملتونو شام لپاره استازي سټیفن ډی مستورا تیره میاشت ویلی وو چې د تمه لري چې د اګست میاشتې په اخر کې به د شام امن په حق لا خبرو اترو دریم پړاو بیرته شروع کړي. خو پالیپو کې جګړې کې توندي په دې امکان شکونه پیدا کړي دي او ګڼ شمېر غربي ډیپلوماټان وایي چې تر څو جګړه نوي ودرېدلې تر هغې مذاکرات نشي کېدی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته غوږ یاست. قدر من اوریدونکو، اوس هم د امریکا د سیاست په باب یو ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د آینده صدراتي ټاکنو لپاره د امریکا د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي دي که چیرې د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن په صدراتي انتخاباتو کې بریالی سو نو به د امریکا په عدالتونو کې لیبرال قاضیان پر ځای کوي. تفصیل یې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپابلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ لخوا د تیر نهې په ورځ یو جلسې کې ورکړی شوی یو بیان یو وار بیا د جنجال کیفیت جوړ کړی دی. د تیر نهې په ورځ د شمالي کیرولاینا ریاست په ویلمنگټن ښار کې وینا په وخت ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د ډیموکرات ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره کاندید هیلری کلینټن که صدر جوړه شوه نو په سپریم کورټ کې آزاد خیاله ججان به پر ځای کوي. څوک به چې د امریکا په آئین کې د وسلې اېښودو حق ختم کړي.
هیلری په آئین کې دویم ترمیم په مکمله توګه ختمول غواړي او که هغه خپل ججان منتخب کوي نو تاسو هیڅ نشئ کولای.
د ټرمپ په بیان باندې د سماجی رابطو وبپاڼو فیسبوک او ټویټر باندې فورن بحث شروع شو. ځینې خلکو په خپلو تبصرو کې وویل چې دا ښکاری ټرمپ تشدد ته هوا ورکوي. خو ښاغلی ټرمپ په خپل بیان شوی تنقید رد کړو او فاکس نیوز سره خبرو په وخت یې وویل چې میرمن کلینټن امریکایانو نه وسله واپس اغستل غواړي او دوی په خپلو کورونو کې غیر محفوظ جوړول غواړي او زیاته کړه چې د ده د بیان بل کوم مطلب نه وو. د هیلری کلینټن د کمپاین منیجر رابی موک د ډونالډ ټرمپ د تازه بیان په حق له ویلي دي چې ټرمپ چې سوای دا خطرناک دي. هیلری کلینټن د فلوریډا ریاست په میامی ښار کې وه چرته چې د زیکا وایرس سلور نوې کیسونه مخې ته راغلي دي چې په حق لایي ګمان کېږي چې د ماشو له وجې خور شوې دي.
موږ ته به د اما صحت تر درپیخ چلنج مخنیوي لپاره نور زیات وسایلو اجت وي او د دې مطلب دا دی چې موږ ته به د نور زیات فنډونو ضرورت وي.
میرمن کلینټن د فلوریډا لپاره د هنګامي امداد بل د منظوره ملاتړ کړ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
ګران اوریدونکو، کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته د ټلویزیون خبری خبرونه ولیده او هم لري د پلکست کې دغه خبرونه سرته رسیږي. د نفس په تاسو د نن د ورځې شپه په خیر پروګرام او ری او دغه شپه په خیر پروګرام کې بس تاسو کوربې زم همکار سردار علي ټکر سیب هغه به نن خبری کوي په خیبر پښتونخوا کې چې کم د لرغونو آثار دی په هغه موضوع باندې یو د هغه په باره کې یو کتاب لیکل شوی دی د ګندهار په نوم او په دې پروگرام کې به د دې کتاب په حواله سره خبرې اترې کیږي. کوربه به دې پروگرام جی بالکل بیروز خان صاحب د خبرونې کوربه ډیره مهرباني کاکړ صاحب. او تاسو به د بیروز خان صاحب سره په دې پروگرام کې برخه هم اخیستی شئ. ټلیفون نمبر دی 001202050003. مونږ تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.